ازادي رادیو اوري د سحر لس بجې شوې یوه بل خبرونه ته مو زنوري نوري حرکت لای کوم په دې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری استازي وای چې پاکستان چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې نور تمدید کړه دا ښه خبر دی او افغان کډوال کولی شي چې د پولیسو له ځورونې پرته په دې هېواد کې اوسېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین سره په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزې په اړه خبرې کړې او د انصاف په لړه کې بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی چې په نتیجه کې دوه ویا وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا کانګرس هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 ویزې تصویب کړي. او مصري چارواکي وایي تیره میاشت چې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه د هغې لتور بکس د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی چې په نتیجه کې دوه ویا وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. دا خبرې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وکړې، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخې چې له اسلام آباد سره مخکې لاسلیک شوی وه، په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارتونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي. خو تېره ورځ پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې کارتونه د روان کال تر پایه پورې تمدید کړل. د کډوالو د چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د هغې درې اړخیزې موافقتنامې له مخې چې موږ د 2018 کال په لومړیو او یا د 2015 کال په وروستیو کې په کابل کې له پاکستان سره کړې وه، په هغې کې دا واضح شوی وه چې د 2018 کال تر اخره به پاکستان د کډوالو حضور تمدیدوي.
د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د افغان کډوالو لپاره ټاکلي ضرب الاجل ته یوه ورځ پاتې وه د سوګنې کارتونه تمدید کړل. د اوس لپاره په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغانان د سوګنې کارتونه لري او شاوخوا 1 میلیون نور پرته له سنده په دغه هیواد کې ژوند کوي. په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ځانوژونکو چاودنو د 299 ټپیانو په منځ کې دوه افغانان هم شامل دي. د سې شنبې په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې چاودنې وشوې چې 240 تنه یې وژل شول. په وژل شوو کې 12 بهرنیان او نور ترکان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې ټپي افغانان په استانبول کې اوسېدل او که یې د اتاتورک له نړیوال هوایي ډګره چیرته سفر کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ ووهه او هغه ته یې وړاندیز وکړ که په تحقیقاتو کې مرستې ته اړتیا وي یا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې څه ضرورت وي، واشنګټن همکارۍ ته چمتو دی. اوباما بیا وروسته په کاناډا کې خبریالانو ته د دې پیښې په اړه وویل،
اجازه راکړئ چې د ټولو مخکې خپله ژوره خواخوږي د ترکیې له خلکو سره د ناوړه بریدونو له امله چې په استانبول کې شوي دي څرګنده کړم.
د اتاتورک د هوایي ډګر د پیښې د ټپیانو په منځ کې 109 تنه له روغتونه رخصت شوي دي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغه دوه افغانان لا هم په روغتون کې دي او که رخصت شوي دي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یوې کمیټې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې تصویب کړې. د مشرانو جرګې اختصاصي کمیټې په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې په اساس یې دغه اضافي ویزې صادرېږي او هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام موده یو بل کال ته غځېږي. دغه ویزې به هغو ملکي افغانانو ته ورکول کېږي چې له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو د وروژونکو او ساختمانی کارګرو په توګه کار کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قمندان جنرال جان نیکلسن له کانګرس غوښتي و چې د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام وغځوي تر څو دغه کسان او کورنۍ د په وینا له ناوړه عواقبو په امن کې پاتې شي. د کانګرس د بودیجې دفتر اټکل کوي چې دغه اضافي 4000 ویزې به په راتلونکو لسو کلونو کې 4.6 میلیون ډالر لګښت ولري. مصری چارواکي وایي تیره میاشت چې کومه مصری الوتکه غورځېدلې وه د هغې له تور بکسه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د مصریانو په مشرۍ د تحقیقاتو کمیټې دا خبره تېره ورځ وکړه. ایربس A320 الوتکه د مې په 19 له پاریسه قاهرې ته روانه وه چې وغورځېده او ټولې 6.6 سورلۍ مړې شوې. بیا د الوتکې تور بکس په مدیترانه کې د اوبو په تل کې وموند دل شو. اور بیلابیل علتونه لري، خی د بمی چاودنې له امله اور بل شوی وي. د الوتکې په دې پیښه کې اکثره قربانیان مصریان وو او 15 تنې فرانسویان وو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر خبرداری ورکړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر کړکیچ کېدای شي پراخ شي او ټینګاری کړی چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپلې اوږدمهالې ستونزې هوارې کړي. شتاینمایر دغه څرګندونې د ارمنستان له پلازمېنې ایروان څخه د کتنې پر مهال وکړې او زیاته کړه چې د ارمنیا او آذری ځواکونو ترمنځ د جګړې د بیا پیلېدو د خطر د مخنیوي لپاره اوسنی اوربند باید غښتلی شي. هغه همداراز ویل چې ترکیه او ارمنستان هم باید د عثماني امپراتورۍ په دوران کې د ارمنانو د ډله ییزې وژنې او تبعید ستونزه چې د ارمنستان په ګډون ډیرو هیوادونو هغه عام وژنې بللې حل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي او خی هم د سولې فرصت دلته له لاسه ووځي. د سوریې د سولې د خبرو تیر دور په اپریل میاشت کې وروسته له هغې په نتیجه پای ته ورسېد چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې حملو ته زور ورکړ. د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دی میسورا دغه راز ویل بیا هم هڅه کوي چې دغه خبرې په جولای میاشت کې له سره پیل شي خو نه په هر بیه او له تضمیناتو پرته. او د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو د سار سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دغه سازمان د بشر د حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان غړیتوب وزندوي تر څو د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د ملکیانو له وژنې لاس واخلي. د بشر د حقوقو د سار سازمان مرسیال فلیپ بلوپیون ویلي چې سعودي عربستان په یمن کې د پام وړ سرغړونې کړې دي او خپل سری کارونه کوي. د عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو پر ضد هوایي حمله پیل کړې. د دغو دوه سازمانونو په وینا دوی په یمن کې 9 غیر قانوني هوایي حمله ثبت کړې چې پکې 913 تنه وژل شوي او دا کېدای شي یو جنایت وګڼل شي. خو د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر دا تورونه رد کړي او په پاریس کې ویلي چې دغه ائتلاف خپل اهداف په دقت سره ټاکي او ملکیانو ته زیان نه رسوي. د خبرونو پای.
له ناجیه صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د نورستان په کام دیش ولسوالۍ د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ویل کېږي په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. له دغو عملیاتو یوه ورځ مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د داعش ملاتړو هیوادونو ته جدي خبرداری ورکړی و چې که د داعش او نورو وسلوالو له ملاتړه لاس وانخیست نو دا اور به دوی لمن وسوځوي.
دا هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لېږلی دی هغه اور به ستاسو خپله لمن او ستاسو خپله کور به ونیسي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ استازی وایي دا چې پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده د 6 میاشتو لپاره نور تمدید کړه دا ښه کار وشو ځکه چې افغانان به هلته نه زورول کیږي.
نو هغه افغانان چې پی او آر کارډونه ورسره دي، هغه د پاره خو دا ډېره ښه خبره ده چې د پولیسو هراسمنټ مخنیوی به وشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز په هلمند کې د پر مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې په اړه یو تفصیلي راپور لرو.
سره باندې ویرانو نیولان سرخښین سلو ورو ده جان بابا خپل کار مو خبرونه مړه ورو جان اختص نن مستری ژوندار په درو ورو جان هیڅ څوک پکې څه کنه دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د انصاف د حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو له موین سره په افغانستان کې د ستونزو په اړه د ځوانانو د ستونزو په باب خبرې کړې دي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د نورستان په کامدیش ولسوالۍ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویل کېږي په لسګونو د دولت ضد مخالف وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. یوه ورځ له دغو عملیاتو مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ملاتړ کوي او وی ویل چې کچیرې د دوی د دغه ملاتړ لاس وانخلي نو دغه اور به دوی په دغه اور کې به دوی په خپله وسوځول شي. له کونړ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول که د دغو ورستیو عملیاتو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا عملیات څه وخت شوي او څومره کسانو ته پکې مرجوب رسیدلې ده؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات چې دي تیر ورځ ناوخته شوي دي او افغان هوایي ځواکونو کړي دي په د کامدیش په 15 نقطو کې 15 ځایونو کې، او په دې کې د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم ته وینا چې دوه یا کسان وژل شوي، شپږ شپږ شوي دي. نوري صاحب، څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته د کامدیش خلکو او همدارنګ د دغه ولایت چارواکو شکایتونه کړي وو چې د کامدیش ولسوالۍ کې بهرني او داخلي وسلوال مخالفین راجمع شوي دي، دلته ځانونه برابرۍ د یوې لویې حملې دپاره. او دوی بیا ویل چې موږ رئیس جمهوری او وزارت داخلي او دفاع سره موږ په دې اړه خبرې کړې، خو خبر کړې دي. او تیر ورځ ناوخته د کامدیش په شرقي، غربي او شمالي برخو کې د ولسوالۍ شاوخوا کې د والی په وینا 15 بمبار شوی، په هغه کې دوه یا کسان وژل شوي، شپږ ټپیان دي چې ټپیان او وژل شوو کسانو زیات جسدونه ویل کېږي چې د چترال ولسوالۍ د پاکستان د پښتونخوا ایالت سره تړلې ده، هغې ته انتقال شوي دي. نوري صاحب،
بله انوري صاحب، چارواکي څه وایي چې دا د دولت وسلوال مخالفان کوم کسان دي؟ آیا په داعش پورې مربوط کسان دي چې له څنګلوري ننګرهار ولایت ته په دې وروستیو کې هغه نورستان ولایت ته یې مخه کړې، او که نور د دولت ضد وسلوال مخالفین؟ ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې خو د دولت ډېرې وسلوال له طالبانو پرته د دولت ډېرې نورې وسلوال مخالفان مخالف ډلې هم فعالیت کوي.
نوري صاحب، دغلته چې دي موږ چې والی سره او د سیمې خلکو سره خبرې کړي، دلته د داعش نوم نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي وو چې په دې کې چچنیي، عربان، پاکستانیان، پنجابیان او د نورو هیوادونو وسلوال پکې شامل دي. دغلته راټول شوي وو په دغه برید کې چې موږ کوم کې تعداد خو د والی په وینا دغلته وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د داعش نوم تر اوسه پورې نورستان کې چا نه دی اخیستی. حکومت کې چارواکي وایي چې دغلته د دیورن کرخي سره نږدې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې کې یو شمیر کډی لیدل شوی. یو وخت کې داسې رپورټونه مو دلته چارواکو ته اتریو چې د دوی مشر، د داعش مشر حافظ سعید هم دلته د کورنۍ سره راغلی دی، خو تر اوسه پورې دوی دلته کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. او دا تاسو ته معلومه ده، تاسو اوریدونکو اوریدلی چې پرون د افغانستان د امنیت شورا مشر حنیف اتمر راغلی و هلته یې ډېرې تیزې خبرې وکړې د وسلوال مخالفینو په ضد باندې، همدارنګه د داعش په ضد باندې. لکه کوټ کې چې کوم عملیات وشو، دوی وایي چې موږ به کوټ او د هیواد نورې برخې د وسلوالو یا د داعش په هدیره باندې بدلو.
د اتمر صاحب خبرې لرو، په هر صورت له تاسو نه یوه دنیا مننه چې د وروستیو تحولاتو په باب مو اوریدونکي خبر کړل. روح الله انوري و چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو له وروستي حاله خبرولو. په دې عملیاتو کې د نورستان د چارواکو په وینا شاوخوا اویا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا عملیات لکه څنګه چې مخکې مو وویل یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس، د ملي امنیت د شورا مشاور حنیف اتمر ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې ډیر ژر به د افغانستان حکومت د داعش او نور وسلوالو د مرکزونو په ضد عملیات پیل کړي. حنیف اتمر دغه راز د داعش ملاتړو هیوادونو ته هم جدي خبرداری ورکړی وو چې که د داعش او نور وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي، نو دا اور به پخپله د دوی لمن وسوځوي. د حنیف اتمر د څرګندونو نور تفصیل ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د هیواد د ملي امنیت مشاور ډاکټر محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د خپل سفر په جریان کې د کوټو لوسوالي ولسونو ولایتي او امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په وی خبري ناسته کې د داعش ملاتړو هیوادونو ته جدي خبرداري ورکړ او د وروستي ځل لپاره یې ترې وغوښتل چې د داعش له مرستې لاس واخلي، کنه خپل به د دې بلا ښکار شي.
هغه هیوادونه چې د دوی تر شا دي یو وار بیا د افغانستان د دولت لخوا په صراحت هوشدار او اخطار ورکول کیږي. دا هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لېږلی دی، هغه اور به ستاسو خپل لمن او ستاسو خپل کور به ونیسي. د دې وحشیانه تروریستي وسیلې ته لاس واخلئ. افغانستان ملت هیڅ تروریزم او هیڅ ظالم ته نه تسلیم شوی دی، نه تسلیمي زموږ په وینه کې شته.
خاغلی اتمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش په ملاتړو هیوادونو کې څوک څوک دي، هغه وویل د داعش اکثریت غړي پاکستانی تابعیت لرونکي دي او د ډیورند کرښې له هاخوا سیمې نه راغلي دي.
دوی د پاکستان راغلي دي، د دوی اکثریت د هغه ملک د تابعیت اسناد لري. د دوی سره د مرکزی آسیا ترورستان یو ځای شوي دي او د دوی سره د خلیج د هیوادو ترورستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سي. د دوی شمیره په سلهاو ده، نه په زرهاو. هغه شمیره چې په زرهاو وه یو نیم کال مخکې، هغه اوس په سلهاو را و سلهاو ته راکښته شوي. څه یې له منځه ولاړل او څه یې تښتیدلي.
ننګرهار ته د ډاکټر محمد حنیف اتمر راتګ له پیغامونو ډک بریښېد او د مرکزی ادارې پر وروستیو جدي پریکړې هم رڼا واچوله. د ویل افغان ولسمشر چې د ټولو قوتونو سره علاقمندان دی، د ټولو وسلوالو ډلو د منځړولو جدي پریکړې کړي. د ښاغلي اتمر په وینا د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره که نوی جوړ شوی پروګرام عملي شي، نو په ډېر لنډ وخت کې به د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې شي.
ډیر شر به تاسو واوی چې یو نوی کمپاین هوایی هم ځکنی په دغه پټنځایونو په ضد باندې به هم شروع شي. اما یقین ولرئ چې یو تعداد به حالت نیست شي، یو تعداد به متاسفانه د ډیورن د کرښې څخه خواته واوي. دوی د هغې خواته راغلي دي او بیرته همغه خواته به تلي، هغه چې ژوندي پاتې شي او په تیښته بریالی.
د ویلو دا چې اوس مهال د داعش وسلواله ډله د نظامی جګړو ترڅنګ تبلیغاتي جګړې په برخه کې هم کار کوي او په ننګرهار کې د یو اف ام رادیو لاري تبلیغات کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلواله ته نور څه نه دي پاتې پرته له تبلیغاتو، او د دوی په خبره د ختیځ سیمې ولسونو د دوی خیالي او تبلیغاتي ویناوي درکړي او خلکو پرې خپل باور له لاسه ورکړی دی.
دا
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. د افغانستان ځوانان د ملي شورا ترڅنګ د ځان لپاره پارلمان جوړوي. په دې اړه پرون په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو د چارو مسؤلینو یوه غونډه جوړه کړې وه او په دې اړه پکې خبرې وشوې چې په څه ډول د ځوانانو ستونزې، وړاندیزونه او نظریات سره شریک شي. د دې پارلمان له انتخابات سره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو این اف مالی مرسته کوي. تفصیل خان محمد سین پراپورت کې.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د پارلمان له فعالېدو سره به د هیواد امنیتي وضعیت ښه، ځوانانو ته به د زده کړو او کار زمینې برابرې، روغتیایي خدمات به پراخ او اقتصادي وده به ګړندۍ شي. د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ځوانانو د پارلمان د جوړېدو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دېرش ولایتونو د ځوانانو د مسؤلینو په ناسته کې وویل د ځوانانو د پارلمان د انتخاباتو لپاره د حکومت او ملګرو ملتو د مربوطې څانګې یو این اف پی ای لخوا تیاریانې نیول شوي او د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې به دایر شي.
د انتخاباتو کمیسیون په همکارۍ سره به په ولایتونو کې انتخابات وشي. هغه تکړه به احساسه ورونه خویندې چې سیاست کې ځان دخیلول غواړي هغوی به عملا پارلمان کې کینی او د افغانستان په روان صورتحال به له یو بل سره خپل نظرونه شریک کړه. په دې کې به هغه کسان چې عمر یې له اتلس کلنۍ نه تر پنځه دېرش کلنۍ پورې وي هغه به پکې راځي.
خاغلی سادات وویل لټول هیواد څخه د ځوانانو د پارلمان د غړو شمیر شاوخوا یو سلو دیرش تنه چې درې دیرش فیصده به یې ښځې وي په پام کې نیول شوی دی. نوموړي وویل په هر ولایت کې به ځوانان خپل استازی انتخابوي او بریالی استازی به د ولایت د ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو د پارلمان غړی کیږي. خاغلی سادات دا هم وویل د ځوانانو د پارلمان غړي به د دوی نوبتي غونډې د ملي شورا د غونډو په څیر په ملي شورا کې دایروي او د امنیت، پرمختګ او ښې حکومتولۍ په اړه به بحثونه کوي. په غونډه کې د لغمان ولایت د ځوانانو د چارو مسؤول فضل رحمان پیام وویل چې تر هر څه د مخه به د ځوانانو په روانو ستونزو بحثونه وکړي.
په ټول افغانستان کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سره ځوانان موږ نه د کار زمینه غواړي، د تعلیم زمینه غواړي او د هر څه نه هغه مهمه چې ده ښه حکومتولۍ ده او امنیت ده. زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې ملي حکومت زموږ د ځوانانو ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د ځوانانو د پارلمان له انتخاباتو سره د ځوانانو په برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان د ادارې یو این اف پی ای مشر ډاکټر بانیت ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي. د ځوانانو د چارو د معینیت د راپور له مخې د افغانستان د نفوسو شاوخوا پنځه شپېته فیصد ځوانان جوړوي، خو لیدل کیږي چې دوی د ټولنې د نورو وګړو په نسبت له بیکارۍ، روانو ناخوالو او ناامنیو څخه زیات زیان ویني. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امرده چې افغان ځوانان د ملي شورا تر څنګ د ځان لپاره د یو پارلمان په جوړولو سره خپل ستونزې په خپله هواروي. وړاندې مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو له مهم سره د افغان ځوانانو پر ستونزو خبرې کړې دي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یو ایس ایډ بیا غواړي په افغانستان کې نهه سوه افغان میرمنو او نجونو لپاره د لوړو زده کړو سکالر شپونه برابر کړي. تفصیل د قسم سولمل په راپورټ کې.
د امریکا د سفارت استازي وایي نهه سوه افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل سي. له دغه نهه سوه میرمنو او نجونو څخه به اووه سوه شل تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او یو سلو اتیا یې هم د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر مایکل رینر د چهارشنبه پر ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویل چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. دی وایي د سکالرشپونو کوم پروګرام چې موږ یې نن پرانیزو د یو ایس آی ډی د پخوانیو او اوسنیو پروګرامونو پر اساس جوړ سوی چې افغان میرمنې خاصتا تحصیل لرونکو میرمنو پر ودې تمرکز کوي. شغل رینر وویل چې د افغان میرمنو د لوړو زده کړو دا بهیر به د ایشا فاونډیشن لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي سي. د نوموړي په وینا دا مهال کوم محصلین چې د افغانستان په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې زده کړې کوي شاوخوا 25% نجونې دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغان ښځو او نجونو ته د سکالرشپونو د اعلانولو په غونډه کې پر لوړو زده کړو پانګونه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه وبلله. دی وایي پر زده کړې پانګونه پر سولې پانګونه ده، پر کامیابۍ، پرمختګ او ښه ژوند پانګونه ده. پروموټ د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. شزینه فعاله فتنه ګیلانی وایي کومې مرستې چې له افغان میرمنو سره کیږي باید نمایشي او پروژهیي بڼه ونه لري او دغه مرستې باید په سمه توګه وڅارل سي، کنه نو د پام وړ لاسته راوړنې به ونه لري.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی ادارې ویاند دنیا اسلم خان وایي د خصو چې پاکستان د افغان کډوالو د اوسېدو موده شپږ میاشتې نور تمدید کړ، خو دا له افغان کډوالو غواړي چې د یو انسیار له مرستو ګټه واخلي او په خپله خوښه دې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. جزئیات د زبی مومن په راپور کې.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یونیسیارو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې موده د روان 2014 میلادي کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او یونیسیار د پخوانۍ هوکړې له مخې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني نیټه نن پای ته رسیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال هم پر خپل فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د شپږ نور میاشتو لپاره وغځوله سو فرصت پیدا شي چې د کډوالو په اړه د دواړو هیوادونو او نړیوالو ترمنځ اساسي خبرې او پریکړې وشي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار یعنی دنیا اسلم خان د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې د پاکستان حکومت دغه ادارې ته یو نوټیفیکیشن ورلېږلې چې له مخې په پاکستان کې میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته تر شپږ میاشتو پورې په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. اغلی اسلام په دې اړه وایي
وزیر اعظم پاکستان د خواشه نن یو ان ای سی آر ته د اطلاع ورملا شوله چې د پاکستان حکومت د شپږ نور میاشتو پورې د دسمبر د اخیره دسمبر 2016 د اخیره پورې د افغان مهاجرین د پی او آر کارت په موده کې اضافه کړې ده. نو دا مطلب دا دی چې اوس پر نور میاشتو پورې رجسټر شوي افغانان په پاکستان کې په امن او په سکون باندې اوسېدلی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه په داسې وخت کې غځول کیږي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې میشت کډوال د پولیسو له زور نه شکایت کوي او د خیبر پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی تېره ورځ له مرکزي حکومت ته غوښتي وو چې د افغان کډوالو موده دې نه غځوي. ښاغلي مشتاق دا خبره هم کړې وه چې که مرکزي حکومت افغان کډوال له پاکستانه نه شړي نو بیا د پنجاب او نورو صوبو ته وغواړي او په کیمپونو کې ځای پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پولیسو په تېرو څو ورځو کې زرګونه راجستر او غیر راجستر کډوال نیولي او زندانونو ته اچولي دي. اغلی اسلام د پښتنې په ځواب کې چې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د نیوي کولو په اړه به د مرکزي حکومت نوټیفیکیشن راجستر شوی افغان کډوال د پولیسو له ځورونې او تنګولو وژغوري وویل
بالکل دا نوټیفیکیشن په یو ډېر کریټیکل ټایم باندې راغلی دی. تاسو معلومه ده چې په دیشم جون باندې یعنی اول اکسټینشن چې پاکستان حکومت ورکړی و د شپږو میاشتو ده هغه ایکسپایر کیږي او دا ایکسټینشن د مخ نه هم داسې میډیا رپورټس ولو چې پاکستان په ډېرو علاقو کې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې بیش زیات افغانان چې دي هغه د پولیس نیولي دي. نو هغه افغانان چې پی او آر کارډونه ورسره دي هغه د پاره خو دا ډېره ښه خبره ده چې د پولیسو هراسمنټ مخنیوی به وسي.
په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې موده تر هغې وروسته وغځېده چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرانډي تېره اونۍ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د کډوالو په ستنولو کې له صبره کار واخلي. نوموړي همداراز اعلان وکړ چې اداره به په خپله خوښه له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره مرسته زیاتوي سو افغان کډوال تک ته وهڅېږي. د یونیسیار ویاند وای چې افغان کډوال د مرستو له دې فرصت ګټه واخلي او په خپل خوخه د هیواد تستانه شي.
هر افغان وای چې خپل وطن ته ولاړ شي او د خپل وطن په تعمیر او ترقی کې حصہ واخلي. نو دا شپږ میاشتې کې هر افغانان رجسٹر افغانان چې کولای شي افغانستان ته ستانه شي، تا خو هغه لپاره ډېره ښه موقع ده. هغه افغانان چې امنیت یې ستونزه نه ده، مطلب ډېر داسې افغانان دي چې هغه تګ غواړي خو د امنیت د وجې نه شي تللی. هغه افغانان چې د داسې علاقو سره دي چې هلته امنیت مسله نه ده په افغانستان کې، هغه هم کولای شي چې د نوې نقدي مرستې ترلاسه کړي او افغانستان ته په خپله خوښه او رضا باندې لاړ شي.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغانان د کډوالۍ ژوند کوي چې 15 لکه رجسټر او د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې هم دومره نه رجسټر شوي کډوال هم ډېر دي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځېدو په باب مو په اسلام آباد کې د یو این سی آر د چارواکو څرګندونې واورېدې. د یو این سی آر ویاند اسلم خان وایي د خصو چې د افغان کډوالو موده 6 میاشتې نور وغځېده، خو بهخه دا ده چې افغان کډوال په خپله خوښه د دې ادارې په مرسته بیرته خپل وطن ته استانه شي. په همدې سره د خپرونې 2 نیمه ته ورسېدو. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز په هلمند کې د په مخدره موادو د روغ د کسانو د درملنې د یو مرکز له حاله مو خبرو. خو اوس بیا هم ناجه صفحې ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د نورستان چارواکي وایي په کامدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 2 اویا وسله وال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په استنبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ځان وژونکو چاودنو د 219 ټپیانو په منځ کې 2 افغانان هم شامل دي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یوې کمیټې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې تصویب کړې. مصري چارواکي وایي تېره میاشت چې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه، د هغې له تور بکسه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر خبرداری ورکړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر کړکیچ کېدای شي پراخ شي او ټینګار کوي چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپلې اوږدمهاله ستونزې هوارې کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي او ښایي هم د سولې فرصت دلته ترلاسه وزي. او د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو د سار سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه سازمان د بشر د حقوقو په شورا کې د سعودي عربستان غړیتوب او وزنډوي.
خوړې د خبرونو تفصیل بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په 2690 او لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په مهیره وي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ خو له دې مخکې په هلمند کې د مخدره موادو د روغتو کسانو د درملنې لپاره د یو مرکز له حاله مو خبرو. په هلمند کې د هغو روغتو کسانو هیله پوره کیدونکې ده چې غواړي ځانونه له نشه یي توکو خلاص کړي. له لښکرګاه په لښکرګاه کې د معتادینو د درملنې د تازه پرانستل شوي مرکز مالی مسؤول او مدیر دواړه کلونه وړاندې په نشه روغ دیول. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا کار د انساني کرامت په خاطر پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په خپل تفصیلي راپور کې وایي وړاندې تر دې د لښکرګاه ښار په ډیرو کوڅو او سړکونو کې په نشه یي توکو معتاد کسان لیدل کېدل، خو د ولی بارکزي په نوم د یو افغان سوداګر په لګښت د نوي مرکز تر پرانستل کېدو وروسته ګڼ شمېر معتاد کسان له کوڅو او سړکونو ورټول شوي دي.
پنځلس کاله کېږي چې په هیروین وروژدی، هویت به له دې عمله چې په نشه روژدی شخصیت تاوان ورسوي، نو ځکه زما سره په مستعار نوم د مرکې او راز خبرې شریکوي. نظیر سره لدی چې هر شبه دیو نشی پنو د خلکو د بد برخور سر مخ کیږي، خو بیا هم هر ورځ لشکرګا تر ځي او د څو معلومه درسونو څخه چې اکثره کورونه دي د خپل ضرورت وړ هیروین اخلي او بیا د نورو سره کوي. د د میرمن او اولادونه پلار او د ورور ته پاته دي، خو خپل نظیر د لشکرګا شهر اړوند د کتلګن د سیمیټي سیمې د خټو او خځلو په ډکو کوڅو کې د نورو سره چې پټو او پلاستیکانه پر سر اچولي دي په نشه بوخت دي. پخوا به خلکو د نشي توکو په خاص ډول تریاکو څخه د دارو درملو استفاده کوله، خو اوس یې د نشې دپاره کاروي او په دې ډول خپلې اندېښنې او سوچونه غلطوي. نظیر په نشه د ځان د روږدېدو یو لامل بېکاري بولي. وایي زما ملګري په نشه روږدول او زه یې هم د ځان ملګری کړم. هغه له رنګه پوخ نه شي، خو په خپل دې عمل پښېمانه ښکاري.
داسې دینه کې چې ورور دې مکارو ته ځغلې خپل کارون را باندې کوي انډیواله پښتو مرا ول بیا مې لکه نه دي یو شپه خانه وزای جوړ کی ګرد دې ورای شي نه دي کوم بلا خپل را باندې ما بس سلام چې خانه نه ته
کلو نه کړی چې په نشه د روزو کسان د درملین د پرم پلش کرګا کې درې واړه مرکزونه چې یو پکې شخصي او بلې دی موصله خو سمبلیږي فعالیت کوي. اما ویل کیږي څومره چې په نشه د روزو کسانو شمیره ده همره ظرفیت نه لري، خو د نظیر یو هیله چې د نشې څخه یو پاک انسان تر ګرځېدل دي پوره کیږي. د هلمند یو سوداګر والی برګزی په خپل شخصي لګښت یو مرکز پرانستل او په یو وخت کې لسګونو متعددو ته د نجات لارښوونې او درملنې کوي. د دې مرکز سمبالونکی عبدالرحیم چې په هرات او فراه کې هم د جنو سوداګرو په مرسته ورته مرکزونه جوړ کړی دي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
کسی معتاد نباشه درد معتاد نمیفهمه، او معتاد میفهمه که او به پارک چی میکشید.
دی وای معتاد د بل معتاد په درد پوهیږي، په دې پوهیږي چې روژ د کسان څه خوري او څه څښي. زه وایم معتاد چې په دې ټولو خواریو پوهیږي د بل سره چې په نشه روژ وي باید مرسته وکړي او د هغې لاسنیوی وکړي. موږ دلته یوازې د اوبو استعمال کوو، بل شی نه ورکوو. روژ د کسانو ته لارښوونې کوو او په هغو ضرورونه یې پوه کوو چې نشه یې د دوی شخصیت او روغتیا ته ورکړل شوي. تریمادول یا بل ډول ګولۍ نه ورکوو. حکومت ته پکار ده چې راشي او زموږ پوښتنه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، ځکه موږ د 200 تر 300 کسانو پورې دلته درملنه کوو. د هرات څخه راغلی یو چې د هلمند د کار لپاره کوشش کوو، نو د هلمند وطن ته هم پکار ده چې راشي او زموږ سره ځینې مرسته وکړي. د متعدینو د درملنې په دې مرکز کې چې د لشکرګاه ښار په صافیانو کې تازه جوړ شوی دی د 250 تنو درملنه شوې ده او 140 تنه نور تر درملنې لاندې دي او هر ورځ څو ځله د کتاب درس او د اوبو په یو لوی هاوس کې لامبو هم ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د روږدو کسانو شمېره 1,000,000 کسانو ته رسېدلې ده چې له دې جملې 3,600,000 ډېرې ښځې او 6,000 نورې ماشومان دي. په هلمند کې هم په نشي توکو د روږدو کسانو شمېره 100,000 یا 100,000 انسانانو ته رسېدلې ده چې اکثر یې ځوانان دي. خو دا چې د دې ولایت ټولنه نسبت نور افغانستان ته ډېره ګنډلې عنعنوي او کلتوري جوړښت لري، نو د ښځو او ماشومانو شمېره معلومول اسانه نه دي. په افغانستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو شمېره چې 1,000,000 ته رسېږي، که د هېواد پر څلور دېرش ولایتونو وویشو نو بیا هم هلمند پکې تر ټولو لوړ ځای لري. دا ځکه چې د کوکنارو پریمانه کرکیله تولید نسبت آزاد بازار او په عادي ډول پارکور کې د تریاکو پیدا کېدل د ځینو ولایتونو څخه دي. په لشکرګاه کې د والي برګزي په نوم د معتدینو د درملین په دې مرکز کې تر درملین لاندې ځوانان وایي اوس چې د نشې خلاص شوي دي په ژوند پوه شوي دي او حکومت دي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په لشکرګاه ښار کې په ښکاره ډول هیروین او د نشې وړ توکي خرڅوي.
د ټول ځوانان څخه دغه یله کوم د لمن ځوانان چې نشه ونه
وو په 15 ورځې ان شاء الله رحمان پرسته وي چې راغلی دلته تداوی مې کړی ده. ډېر خوشاله یم، ډېر زور وساسوي هغه پاتا جون چې مې په پارکو کې په کوڅو کې تیرته وي یم چمپلان غلا کول یم د بل چمچانې غلا کول دا وته خدای پاک وو ساتلی وو ډېر ښه ژوند کوو او ډېر ښه ژوند خوند راکوي اوس خپل په ژوند اوس پوهېږو اوس مو خپل نوی ژوند بېرته د لاسه کوي
شل کال اول تک مې دی تر اوسه پورې مې نه و پرېښي دغه مې اول وار دی د جوالي صاحب وته زیات صاحب مرکز کې ورته موږ خدای کېږو تقریباً دوه نیم سوه دوه سوه ویانه پار وده دا ټول دلته د خلکو کومک ورسره کړی دی راته راغلي دي دې خلکو ته د خدای خیر ورکړي زموږ د هلمند خلک یې د متحدې اخلاص کړي نو موږ دا هیله لرو چې د ساکیان بند شي ورک شي د هلمند ولایت
د شغلی برګز په شخصي مرکز کې دروژو کسان د درملین روان پروګرام سره د دې چې د ډیرو خلکو لخوا ستل کیږي خو د دې مرکز د کیفیت او معیاري درملین په اړه سوالونه هم موجود دي په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور سره له دې چې د دې نوي مرکز لخوا په شخصي لګښت پیل شوی پروګرام او د معتادینو د درملینې داوطلب کار ستایي خو د درملینې پر بهیر د عامې روغتیا د ریاست د پاملرنې غوښتنه کوي
د لارو کوڅو کلیو بانډو څخه د معتادینو ټولول دا یو نیک ګام دی د افغانستان د حکومت د ټولنې سره یو مرسته ده دا معتادین چې چیرې ټول شوي دي هغه موږ نظارت کړی دی د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت هم راپور استولی دی ولې دا چې په محلي شکل تداوي کیږي د دې د تداوي طرز او طریقه دا د عامې روغتیا ریاست کار دی چې هغوی ته لارښوونه کوي او هغه په هغه شکل باندې تداوي کوي چې څنګه چې د عامې روغتیا ریاست
افغانستان د کوکنارو د کرکلي له ادرسه د نړۍ 90 سلنه تریاک تولیدوي او هلمند په دې برخه کې د هیواد په سطح لوړ ځای لري چې په همدې خاطر څو کال وړاندې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د $10 میلیون په ارزښت د نشي توکو د روږدو کسانو درملنې لپاره د یو لوی روغتون د بنیاد ډبره کېښودل چې لا هم استفاده شوی نه دی سوال دا دی چې په هلمند کې د معتادینو د شمیر د ډیرېدو یوازنی لامل د نشي توکو تولید او په اسانۍ لاسته لوېدل دي د بست روغتون ډاکټر رحمت الله محمدي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کلونه کار کړی وایي په نشه دروژدو کسانو لوړه فیصدي د ایران څخه راځي او د ایران حکومت لخوا دا کار په ډیر منظم او سیستماتیک ډول ترسره کیږي
او معتادین ځکه زیات شوي له طرفه دلته هغه پریډیسپوزم فاکتورونه یا هغه آماده ساز فاکتورونه زیات دي دا کشت تریاکو ترافیک تریاکو حضور ده مواد مخدر همدارنګ بیسوادی بیلمی ټول هغه شان چې د معتادینو په زیاتوالی کې هم د ترین رول وبول دي او له بل طرف بدبختانه باید ووایي چې ایران دوی زیات معتادین نیمروز ته راړي چې بیخي زیات راړي او نیمروز چارواکي بیا متاسفانه باید ووایي چې دوی موټرو ته اچي څه کنده څه کندهار ته څه کابل ته څه هلمند کې په نوبت هر موټر یې په دې موظف کړی دی چې باید معتادین دلته را انتقال کړي
کدا ټول خبرې یو خواته پرېږدو او د نشي توکو د تولید او کرکلي ترڅنګ د روډو کسانو د درملنې په اړه د حکومت کړنې چې پرونه کافي توبې نیوکې هم کیږي را یاد کړنو په حقیقت کې ځکه مصر نه تمام شوی چې لا هم د هلمندیانو یو لویه برخه تر نورو د نو میوه د کوکنارو کرکلي د هغو تولید کاروبار او پیسو ته ترجیح ورکوي دا ډیره مشهوره خبره ده چې د پولی یا پټی په دانه کې د اوبو تر تړلو غوره ده چې هغه د نهر یا ویلې سره وتړل شي په هلمند کې چې د دنیا د نورو سیمو په نسبت ډیر نشي توکي تولیدېږي څنګه امکان لري چې د نشي څخه د هغو کسانو مخه ونیول سي چې هر ورځ د همدې توکو په کاروبار او کرکله د خپل اقتصاد او مالي تمویل فکرونه کوي او د هغه لپاره بل لاره او بدیل هم نه لري محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ
خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا دې بیا حمزه اجمل تورمن د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې لته سره په دغه خبرونه کې د کاپیسا ولایت د نوابات یو اوسیدونکي ملک محمد اغل لموږ سره اړیکه نیولې ده او خپله ستونزه مطرح کړي. د ښاغلي محمد اغل ستونزه د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت د کوچانو د استازي حبیب افغان سره ده. ستونزه څه ده په ګډه به یې واورو.
زه ملک محمد اغل د ولایت د کاپیسا د نوابت د اوسیدونکو دي. شنوار قوم مشر ستونزه دغه ده چې موږ دغه حبیب صاحب افغان موږ سره ډېر نږدې اړیکې لري او د موږ وکیل د پارلمان موږ ورته ودرو. موږ د ملت کومک سره وکړو چې دی ولاړ هغه مقام ته ورسېد، هغه چوکۍ ته ورسېد، هغه پیسو ته ورسېد چې دی خپله اوس هغه شخصي مناسب ته ګوري، د بل چا نه ګوري. موږ سره دا ستونزې رقم رقم دې زړې پیدا کوي. موږ ځمکه شخصي ځمکه داسې غونډه ته معلومه ده او پلان به پاتې ده. دی راځي موږ ته مداخله کوي، غستري ته ویلي دي هغه کوم مسله ته غیر محصول مسله ته ویلي دي. دا سړی مه پرېږدی، ده په باډي ګاتانو په حساب کې راځي. دا سړی مه پرېږده، شنه غنم په دا مالو باندې وخوره. هغه دا کار ونه کړ. بس په کوم وخت کې زمونږ تریشل دی خان ته مې تریشل در ټول کړه. تریشل مو اوس تریشل مرمۍ سره وښته. هغه کسړی پیدا کړی موټر باندې هغه پټ شوی ته نغې موښته. دغه ستونزې موږ ته پیدا کړې. موږ هېڅ کوم مشکل نه ورسره لرو. دی موږ سره مشکل لري. درې کاله کېږي چې دی موږ سره مشکل دی. کوچیان هم دغه د ملکۍ کوچیان سره مخکې ستاسو راډو انشاءالله په دې خبره کې مخکې خبره وه. دا درې کاله مخکې خبره وه. موږ داسې مشکل ورسره پیدا کړ. ملا صاحب تر اخیل ته زه لاړم، څه په ځای لاړم. هغه خپل تلاش وکړ موږ سره رئیس د کوچیانو. موږ سره خپله ستونزه حل نه کړله. بال هغې نه موږ سره دلته اوس ملکي په خپل داخلي کې موږ سره مشکل نه پیدا کړي. رقم رقم مشکل نه موږ ته پیدا ریاست د کوچانو عمومي رئیس سره چې غورځنګ وغه سره غږېدلی یم، چې اوس فعلي د هغې سره غږېدلی یم. امر د کوچیانو دفتر ارتباطي د ولایتو دې سره غږېدلی یم، قومندان د امنیت سره غږېدلی یم او تو والي سره غږېدلی یم. دا ستونزې غونډه ما د هېڅ ارګان ته باندې پرېښي. حتی اوس موږ آخر مجبوره سم چې زه تا ته ټلیفون وکړم، که نه خو موږ به انشاءالله چې دا خپل داخلي کې خلاصه کړو. داخلي کې نه پوهېږم دا طرفدار دي دا څه رقم ده. حتی ځان د والي د کاپیسا دلته وجود نه لري. والي د کاپیسا خپل د وکیل ده، قومندان د امنی ولایت شورا ولایتي وکیل په نام د ګل زمان ده. دلته د خپل مخکې موږ ته رقم ستونزې پیدا کوي. موږ هېڅ دولتي ارګان ته نه پرېږدي، خپل حق ته هم نه پرېږدي. موږ غوښتنه دغه ده چې موږ جدي موږ د خپل حق اصول د تاسو به موږ کولای شو چې تماس سره ونیسئ. د موږ حق یې ولې اخیستی ده؟ په څه حساب یې اخیستی ده؟ څه حساب سره لري؟ موږ خو یې د حق نه ده خوړلی. موږ ولې په کوچیانو کې څوک موږ ځان کوو نیم پرېږدي؟ هېڅ هغه ته موږ نه پرېږدی. وکیل درست افغانستان وکیل دی، یوازې د نوابات وکیل خو نه دی، کاپیسا وکیل خو نه ده. که نه دی راځي دلته وړو وړو خبرو کې لاسوهنه کوي، دغسې کارونه کوي، ډېر قوي لاسوهنه کوي. د موږ یار چا چیخې بجې کړی ده. موږ ډېر قوي دنه خواهش غواړو چې دا کارونه نه کوي. موږ که ټلیفون ورته کول د سکرتر ده چې دغه ګوشیم نه لګوي. ته موږ دا خپله خبره ورسره وکړو چې وکیل صاحب ته موږ سره څه مشکل لري؟ موږ تا ته څه کړي دي؟ کمین هم درته وایه وشته یمې، څه خیانت هم درته کړی، څه هم درته کړي دي؟ موږ بس غونډ قوم دغه ته توجه ته لري. موږ قوم اوس همدګي نیولې چې نن ما خپله عریضه والي صاحب ته مخکې کړله چې موږ تظاهرات الحامد کوو. شاید موږ سره به نور انشاءالله چې د نوابت په هر په شیان قوم دي، په پارسیوانان قوم دي، پښتانه دي، دا به هر غونډ موږ سره اشتراک کوي. او موږ به تظاهرات به د خپل سلحامس تظاهرات ته به ادامه ورکړو. که په کوم وخت کې چې د تاسو په ارادو په حساب باندې دا خبره حل نه شي، موږ به د خپل تظاهراتو ته ادامه ورکړو.
د انصاف په لټه کې
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د ښاغلي وکیل صاحب افغان سره هم په اړیکه کې شو، خو د بیا بیا هڅو باوجود ومونه شول کولای چې له نوموړو سره اړیکه ونیسو. دغه موضوع مو د کاپیسا ولایت د والي ویان ښاغلي قیس قادری سره مطرح کړه. له نیکمرغه ښاغلي قیس قادری راته وویل چې په دې برخه کې د ښاغلي افغان سره اړیکه ټینګه شوې ده او لاغه سره خبرې کړې دي. ښاغلي قادری د دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل.
د موضوع ته من معلومات حاصل کړه. دا ملک صاحب محمد اغل البته دعوا د اصلا د پرزمو کو د دیان پاچا او د بختیار پاچا چې دوه ورونه دي او د حدود کې د یو سل اته اتیا جریب ځمکه په سایه کې د نوابات دی لري او د خپلو د خانه د کاپیسا از د کوچیانو استازی حبیب افغان نماینده تا کړی دی. چې د دیو ځمکه ساتنه وکړي او اجاره دی ماغه شکل خلکو ته وسپاري او ټول مسائل د دغه وکالتن د خپل د خانه د نمائندګي وکړي. کلی کې چې موروس تاسو د تماس نمنګ هغه ابي پاغان سره اړیکې ونیولې او د خپل خبرو کې ویل چې دا ملک صاحب محمد اګل د څو کلونو راپدې خو جوړور کولو کې مشکل خلقي او اجاره زموږ نه ورکي په دې خاطر دا مانع شوی دی او هر کله چې دا اجاره د خپل پرداخت کې او ما نمائندگی چې حاجی سبابی ته ورکړي حاجی سبابی په خطوګه د نمائندگی په سر ته کې به ته اجازه ورکول کېږي او څنګه چې تاسو ته ادا کړی چې د مقاملت مراجعه کړی ده مقاملت توجه کړی ده داسې خبره نه ده زه په نمائندگی د ولایت وایم چې دروازه د ولایت د دې په مخ باز ده هر لحظه هر کله چې راشي د موضوع ته دقیقه څېړنه کېږي او حق په اقدار سپارل کېږي او کله چې حبیب افغانم از دې کې ملامت وسی او ان شاء الله په جدي توګه هغه سره قانوني چلند کېږي او حق اقدار تر رسیږي
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
نو خغلی ملک صاحب محمد اګل نه مهیل دار چې ورشي د کاپیسا ولایت مقام ته او هلته خپل ستونزه شریکه کی ان شاء الله وکیل صاحب هم راشي هله منو چې د ستونزه واره شي قدر منو لیدم کو تاسو هم کولای شي چې خپل ستونزه له موږ سره شریکه کی از موږ د ډی کشمیره دا 0992 29 93 تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارم خو نه ولرای
د انصاف پلټکه په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د شمیرو لمخي ځوانان د افغانستان د وګړو شاوخوا 15 سلنه جوړوي خو له بې تعلیمي نیولې بیا تر روزګاری او ناسم چاپیریال او کډوالۍ پوري د ټولې هغه ستونزې دي چې د مهال افغان ځوانان ورڅخه کړيږي نو د دې په کتو ولې حکومت د ځوانانو اړوند چارو لپاره خپل تشکیلاتو کې زیاتوالی نه راولي آیا هغه ستراتیژي چې افغان حکومت د ځوانانو لپاره په پام کې نیولې د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره به ګټوره تمامه سي دا او د ځوانانو اړوند نور مسایل د حقیقت څه دی په پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو له موین کمال سعادت سره زما قسیم سولمل په مرکه کې چیړو ډېر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ د لومړی سوال په توګه کراته وایي چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافی دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه توګه رسیدګي وشي بیا یو موینیت هم کافی شفي دی دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور د افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کارن باندې د داسې زر کار وشي خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه د غوښتې دي چې زمونږ امکانات چې د زمونږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې غوی سره مونږ ډیر ګورو امید لرم چې امکانات بودیجا جا دا به فراخ شي او زمون کرونه چې دی هم اوسه پوری ښه روان دي نو د افغانستان د بودیجې ته په کتو سره تر اوسه پوری به داسې څه پلان نه وي چې هغه د په وزارت یا په بله اداره باندې بدل شي مونږ د ټولو مشرانو سره ځوانانو سره کېنستو فیصله په دې وشوه چې باید معینیت ته امکانات ډېر شي
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ سي ضروري نه ده چې معینیت لوړ سي یا بله اداره رامنځته سي
مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغه معینیت ته اضافه شي، موږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي، او موږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې موږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړي دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کمو امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. نو موږ ډیر څه کړي دي. موږ د افغانستان ډیرو ولایتونو ته، ولسوالیو ته، کلو ته، حتی د یوه تکړه ځوان کور ته ورغلی یو، د هغې حجرې ته ورغلی یو، له هغوی سره هم په بېلابېلو اړخونو کې کار کړی دی. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نورو اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو عرصو کې کله نه چې موږ دغې ځای ته راغلي یو، خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کوي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډېره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسي او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو 4 ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، تر څو زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکو کې بریالۍ وي. بیا 10 کلنه، 40 کلنه، ان 50 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، موږ بېلابېل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم دا نه ده. لوی لامل دا دی چې په تیرو 4 کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي، هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي. یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي، هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې، په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره، وزارت حج او اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکړو چې ځوانانو خپله انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي، او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوئ، او ډیر قدر عزت به مو وي.
بله، او د وروستي سوال په توګه کراته وایست چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاري ښودل سوې ده. فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده، او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یوه بریده پورې د بیکارۍ ستونزه هم شته، خو موږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همداشان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په 100,000 ځوانانو ته دننه په افغانستان کې، او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي، هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا افغانستان په نور اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګوره د بیکاری ستونزه په دې ورستۍ یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بل غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گزار خپل کلیوال خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دوی هم په هغې کمپنۍ هغې فیکټري هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي رنګمالان څومره یا نور نور داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې مونږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري یعنی بیروزګاره دي مونږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب. د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.